سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته برته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسد په 28مه چې د اگست په 19 سره به سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې جوړه شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملی راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
اگر که داعش دی که باغیان دی که هر چوک دی ټول باید مزغر د واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی، تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې پاړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د بشری حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنگسار 10 او دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د برېښنا پر پایو کې زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اگست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستاني ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهواني په سیمه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یکشنبه د اگست 13مه په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی وو. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې دې له اصولو مرجعو حالو فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ له منځه تللې، خبریالان په خپله سری توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د اوربند د رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړې دي، تمه ده چې امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اگست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 10 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو حکومتونو لوړاندیزونو سره ورسته کیږي. د امریکا، قطر او مصر منځګړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یې وړاندیزونه د دواړو خواو ترمنځ اختلافونه له منځه راکم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو یو توافق ته نه دي رسیدلي او د توافق ته د رسیدو په اړه خوشبيني ښودلې، خو ویلي دي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په یولسمې لوبې کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې نن یکشنبې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو لوبډلې لومړۍ پاڼې ترسره کړې او 146 منډې وکړې. د امو په ګټه شرف الدین اشرف تر نورو زیاتې 6 نسوځېدلې منډې وکړې. بوست ساتونکو ته په توپ اچونه کې رحمت شاه 3 او ناصر معروف خیل 2 لوبغاړي وسوځول. دا ورکړل شوی هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په 16 اورونو کې د رحمت شاه د 9 منډو پر مټ یوازې 115 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. په نننۍ سیالۍ کې د امو لوبډل مشر عظمت الله عمرزی 4 لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې په دې سیالۍ کې د ملي لوبډلې مخکښ توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د امو په ګټه ولوبېده او یو وکټ یې ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مظفر شته سها کوربنه یم. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. طالبانو چارواکي په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځله.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
خو بل خوا ځینې افغان میشتي افغانان له دې ورځې نه خوشحاله نه دي او دوی وایي چې په هغه رقم یې نشي لمانځلی څنګه چې دوی په خوا لمانځل.
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله. خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخواو هغه نشته. ده
په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ته حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
وړاندې په خبرونو کې راسره د دې راپورونو تفصیل واورئ. نور راپورونه هم شته، راسره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. نن د اسد یزمری 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره پر متقابل درناوی ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅ کله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. په دې هکله اکرام الله اکرام پور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې نن د اسد د 28مې نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. نوموړي دغه راز پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړه کې سیمه کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته وسله واله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد تشتمې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت دا جوړ شوی مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې دي د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې دالی شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه یې د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول نمانځلې ده. د 27مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو نمانځل کېدله، خو سږکال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده، یو اوسېدونکي عطاالله ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د 27مه د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستل ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کیږي لکه په تیرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کیدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کیږي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
په خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندار مراسم لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلی وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه څه نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډیری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوي. نن د اسد یزمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1299 کال د اسد په 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مه نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه راپور واورید. اوس هم ورزو د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت را سره د تلیفون په لیکه کې دی، هغه سره په دې اړه خبرې وکړو. ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب، تاسو را سره یاستئ خبرونې ته ښه راغلی. په شروع کې که تاسو نه یو عمومي پوښتنه وکړم چې د استقلال یا د ازادۍ ورځ په عموم کې یو هیواد ته څه معنی لري؟
ډېره مننه د بلنې څخه. مو د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 115مه کالیزه د تاسو ته ټول افغان ولس ته په لارو بار میشت افغان ملت مبارک وي.
کور ودان کور ودان.
ځنی ارزښتونه دي اغلی کاکړ چې هغه شخص د مالک په توګه نه مني، بلکې یو ملت یې مالک وي. د خپلواکۍ مالکین ټول افغان ولس دي، که په بهر کې دي که فلارو بار جغرافیا کې پراته دي، ځکه د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېرې بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه و، ایدیولوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړي، دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړي. موږ افغانان خوښ چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 28مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي د لمانځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقي او بل اخره په اتنونو منځل کېدله. البته چې هغه بڼه اوس نسته ده، حالات بل دي. ولی زموږ په زړونو کې دا ورځ ست ده، دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ملیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې منځي خبرې کوي او وایي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
خغلی حکمت دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شو چې طالبان خپل د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي او د هغه درې رنګ بیرغ سره هم دوی یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو لبل خوانند دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ یو لدې ورځ نه لمانځنه وکړه، دا په سمانه ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنه نه دي، د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه شته. ځینې ډیر افراطی دي، هغه نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغه عصریت نه مني، هغه د تمدن سره ډیر علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت اغلی کاکړ تاسې نه سره شوالای چې هغه دی یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارت په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بل اخره غلبه ومومي. افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي، بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالف فاتلری هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن ورستۍ خلیفہ وو چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمن وسپارلې او افغانستان په سیمه کې یوازینی هغه هواد و چې د خپلواکۍ په درلودلو سره اسلامي او ملي ارزښتونه وساتل. امان الله خان د دې هواد د خپلواکۍ لپاره د دې هواد ترقی او تمدن غوښتلې. هیڅ ملت به له ترقی، تمدن، عصري علوم او د ښه اقتصاد څخه مستقل نشي ودل وتله. په یوشتمه پیړۍ کې د خپلواکۍ تعریف تغییر کړی دی. هغه خپلواکۍ چې په 19مه پیړۍ کې ول چې تاسو باید هیڅ خارجي حضور ته ځای ورنه کړئ، هر څه پیړۍ کې خپل وکوي. نن داسې نه دی. نن امریکا یو مستقل هیواد دی، مګر په اقتصاد کې منځنۍ ختیځ، چین، اروپا داخل دي. د دوی پریکړه د امریکا پر اقتصاد باندې تاثیر لري. همداسې په سیاست کې دغه حالت دي. موږ داسې د یو داسې افغانستان غوښتون کې چیرې چې د نرو شذي حقوق د شریعت په چوکاټ کې مساوي وي. دغه شخصیتونو ته لکه غازی امان الله خان، شهید داوود خان، نور هغه غازیان چې د دې وطن لپاره مبارزه کړې دي، د هغوی درناوی وسی، د هغوی د لارې تعقیب وسی، او بل اخر دا هیواد نه یوازې د خبرو د بیانیو تر کچ پورې خپلواک وسی، بلکې عملاً په سیاست کې سیال او خپلواک وو.
هغه حکمت کو وګورو دغه ازادي دغه خپلواکي چې یو سل 15 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو ته خسته و اعلان کړي و، آیا افغانستان دونه کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویل شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هیوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولې د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی. افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیه کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخله خپلواک شي. زموږ اقتصاد وسم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد وسم په ګاونډیانو پورې تړلې دی. د دې لپاره چې تاسو خپلواک سي، مستقل سي، تاسو باید خپل اقتصاد په خپل وچلوي. هغه وخت تاسو خپل اقتصاد چلولای سي چې د هیواد نرو شذ په عصري علوم باندې سنبال، ستا معدن راو باسي، ستا روختون در وچلوي، ستا الوتکه په خپل باندې والوزوي، او ستا دفاعي سیستم د نن ورځې د تقاضا سره سم جوړ کړي. ځکه نو دغه یو بشپړ خپلواکۍ لپاره اوږده لار ده، اوږده مبارزه پکار ده، او دا مبارزه په یوالي کې کېدلای سي. هغه څه چې نننی حاکمانت من ضرورت لري، هغه دا دی چې د دې ملت یوالي باید وساتي.
او به خېډیر زیات په دغه برخه کې یو پښتنه دا چې افغانستان د اوس په افغانستان کې د ټولنې نیم وګړي خزه انجونې لکاره لزده کړو، دوی به برخي دي. نو دغه هغه یو هغه فکر د شاه امان الله خان چې خپل ټولنې ته کړی چې خزه انجونو ته د تعلیم او د عصري علوم په برخه کې هغه ډیر کار کړی، یو هدف یې دا. نو وس په افغانستان کې دا فالج ده، نو دا به څنګه مختزي؟
د ټولنې د شذو د زدکړې د شپږم سیمس خبیا تر دولسم سیمس پورې او بیا په پونتونو کې او په کل کې د عصري زدکړو د کیفیت کموالی خرابوالی د هغه څه دي چې موږ افغانان جدي په تشویش کې بیا بیا مو د چارواکو سره بیا بیا مو د نړیوال ټولنې سره شریکه کړې ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواکه ده نه پرمختګ کولای شي مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی بشری قانون ورته ورکړی دی او د افغانانو پر رسم رواج کې موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړل ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړل بلکې هغه پرشتنی توګه باندې هڅه وکوله چې نرو شزه د شریعت په چوکاټ کې مساوي شي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونی ولاړلې په ترکیه کې د عصري علوم زده کړې وکړلې د کی په برخه کې ابتدایي زده کړې جبري سولې. نننی چارواکي چې پر ټول هیواد باندې تسلط لري مجبور دي مکلف دي زموږ په غوښتنه باندې د خدای په امر باندې چې د تعلیم او تربیه برخه د نرو شذ لپاره په مساوي توګه باندې د شریعت شری احکام په چوکاټ کې برابر کړي. هغه څه چې دوی وسور سره مخامخ دي نړیواله ټولنه نیوکه باندې کوي موږ باندې کوي هغه دادی چې تر هر بهانه لاندې چې وي د نجونو د شونځي تړل دا ناروا کار دي او دا نه تنها دا چې زموږ خپلواکي تر پښتنې لاندې راولي بلکې زموږ فکری یوالي او ملي یوالي تر پښتنې لاندې راولي. خدای مکه چې بیا افغانستان بلی غمیزه تولار شي دغه سینا خواله سیاستونو په نتیجه کې
ډیر زیات مننه لګډون نمغو عقلی حکمت ډاکټر حکمت الله حکمت سیاسي چارو کارپور اثر په خبرونه کې د افغانستان د 115 خپلواکۍ په اړه وغږیده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي استورزو د خبرونه بل راپور ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له امله زیانمن شوی خلک لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې نن په خپل پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې وروستي او سیلابونو او طوفانونو غنې کورنۍ بې ځای کړې دي او د یو سرپناه مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون لسترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي د دې بدلونونو له امله اغیزمن شوي افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي وروستي سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو سرپناه ملاتړ روغتیایي خدماتو او رواني مشورو ته اړتیا لري. د غیداری ویلی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسیدو لامل شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو لامل مالی زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا به ډېرې لرو په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو کورونه دي ګډوډ دي وسنه لرو دومره چې خپل کور ځان ته جوړ کړو خپل ځان ته د سیاده او سرپناه زیات جوړ کړو. اول خو دې ته دغه لرو نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی کار هم جوړ نه دی په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د وروستي او سیلابونو یو زیانمن شوی عبدالکریم دورانی هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې دا ماشومان چې سرپناه نه لري سرپرست کور نه لري واړه بچیان ورته پاتې دي او یوه کونډه ورته پاتې ده نور داسې دغه شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي نو دغه شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغه هیڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د ثور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او دغه راز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې 115 زره کسان د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښ لپاره ګټور بولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزینن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانیستلو هرکلی وکړ. د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو. د دغه نندارتون یو شمیر لیدونکي سوداګر د نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور ګڼي. نور حال په دې اړه د سنا کاکړ ناوړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه دی. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ښه مې وایي دا خبرې زده کړو ډېر مشاهد مونږ زده کړو چې مونږ څنګه یو بل ملک ته چې دا شو څنګه د مجګار مونږ خپله دا دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیداتو نه مونږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او مونږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې د افغانستان ته مونږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودلو نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ومه ورځ درته نشرته چمتو ده. خو د غینه مخ کې لاند خبرونه نه